پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې د غرمنۍ خبری مجلده زاج ملن تاسو ته هرکلی وایم. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي په ار کې د برېښنایي تذکیرو د بایومیټریک پروسې د بیا پیل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. په دې اړه د خپرونې د سر رپورټ لرو، نور مسایل هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرخط ته، د ننګرهار د ښځو چارو ریاست وایي د تیر کال په نسبت په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې تشدد کم سوی دی. دوست و نهم شاهین قلي اردو وایي په دریو شمالي ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان وژل سوي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سویس په جنیوا ښار کې اووه دیرشمه کلنۍ غونډه پیلوي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي تر څو چې ولسمشر خپله تذکیره ترلاسه نه کړي، له ارګه بهر خلکو ته د نویو تذکیرو ورکولو لړۍ نشي پیلولی. د هغې ادارې ویاند روح الله احمدزي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر تقریبا دوی اونۍ وړاندې د تذکیرې لپاره خپل معلومات ثبت کړي، خو تذکیره یې لا نه ده چاپ او ورته سپارل شوې نه ده.
رئیس جمهور ریاست جمهوری هستیم، هر زمان اونا بر ما هدایت داشته باشن انشاءالله ما ایل از سر آغاز میکنیم.
شغلی احمدی اویل تر وقت چه ولسمشر دوی تا هدایت و کرید د الکترونیکی تذکیرو دو ویش لری به لارگ بهر هم پیل کری. خود افغانستان در مشران جرگه یوش برغلو ویلی چه دا نمایشی بهیر دی او حکومت نغاری چه پا جدیت دا غا تذکیری و بیشی. د روزګان امنیتي چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ کې تېره شپه په وسلواله نښته کې 15 تنه وسلوال وژل سوي دي. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ویلي وسلوالو طالبانو په چپخاک سیمه کې پر امنیتي قواو حمله وکړه چې په ځوابي نښته کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. نایاب ویلي جګړې دوه ساعته دوام کړی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته څه زیان نه دی رسېدلی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د حکومت د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د ښځو چارو ریاست وایي د تیر کال په نسبت په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې ده. د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسې عمرانی د ازادي راډیو ته وویل
تیر کال مونږ 210 قضیې درلودلې، اما سږ کال مونږ 115 قضیې لرو.
خو د ننګرهار په لرې پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې د تشدد لړۍ لکه څنګه چې روانه ده. د 209 شاهین قلي اردو مسؤلین وایي په دریو شمالي ولایتونو کې پوځي عملیات شوي چې 12 وسلوال طالبان پکې وژل سوي دي. د دې قلي اردو په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوي ویل شوي چې پوځي عملیات په 24 ساعتونو کې په فاریاب، بلخ او بغلان کې شوي دي. د اعلامیه په حواله په عملیاتو کې 16 تنه وسلوال زخمیان دي. وسلوالو طالبانو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د سویس په جنیوا ښار کې خپله اووه دیرشمه کلنۍ غونډه پیل کړي. دا غونډه د مارچ میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام کوي. غونډې ته به د ایران د عدلیې وزیر وینا وکړي چې د اروپایي ټولنې او د کوربه هیواد سویس لخوا تر بندیزونو لاندې دی. د نړۍ د لږ تر لږه سلو هیوادونو او نړیوالو ادارو رهبران به د شورا په ځانګړې درې ورځنۍ جلسه کې هم برخه واخلي. یو شمیر هیوادونو پر دې غوسه څرګنده کړې چې د بشري حقونو د شورا غونډې ته ولې د ایران د عدلیې وزیر علي رضا اوایي د وینا اجازه ترلاسه کړې ده. اروپایي ټولنې او سویس په جلا جلا ډول په اوایي مالي بندیزونه لګولي دي. پر اوایي تور پورې سوی دی چې په خپل سره د خلکو په نیولو، د بندیانو پر حقونو په سترګو پټولو او د اعدامونو په زیاتولو، د بشري حقونو پر اصولو تیرې کړی دی. په پاریس کې د ایران د مقامات ملي شورای وغړي شاهین قبادی وایي د بشري حقونو په شورا کې اوایي ته د وینا د اجازه ورکول یوه شرمونکې خبره ده. جنوبی کوریا ویلي هیله منه ده د شمالي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ رغونکې خبرې تر سره شي. تر دې یو ورځ مخکې د جنوبي کوریا ولسمشر ویلی و چې شمالي کوریا داسې اشاره ورکړي چې له واشنگټن سره خبرو ته چمتووالی لري. د جنوبي کوریا یو حکومتي ویان بایک تایو هیون نن ویلي دي چې دوی هیله من دي چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ به د یو مناسب فرصت له لارې مثبتې خبرې وشي. د جنوبی کوریا د اولمپیک د ژمنیو مسابقو د پای ته رسیدو د مراسمو په درشل کې ولسمشر مون د شمالی کوریا د اولمپیک له هیئت سره چې مشري یې جنرال کیم یونګ چول کوله کتلی دي. په جنوبی کوریا کې د اولمپیک په ژمنیو سیالیو کې د دواړو کوریاګانو د ورزشکارانو ګډون دا هیله پیدا کړي چې شایي په دغه ټاپو وزمکې وضعیت نورمال سي. او د سعودي عربستان د فوټبال ټیم عراق ته سفر کوي او په نږدې 40 کلونو کې به د اول وار وي چې د دواړو هیوادونو ورزشي ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. په پام کې ده دغه مسابقه راتلونکې چهارشنبه د عراق په بصره ښار کې وسي. عراقي چارواکو ویلي هیله من دي چې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د هغو بندیزونو د لرې کېدو چانس زیات شي چې په دغه هیواد کې پر مسابقو لګولي دي. سعودي عربستان په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام پایلوبو ته لار پیدا کړې ده. وروسته له هغې چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف پر عراق حمله وکړه او دیکتاتور ولسمشر صدام حسین له واکه لرې شو، پر عراق باندې د سپورتي مسابقو په ارتباط بندیزونه هم تر یوه حده لرې شول، خو لا هم ډېر بندیزونه پر ځای پاتې دي.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداروي د برېښنایي تذکیرو د بایومتریک پروسې د بیا فایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش په اړه سستو اقداماتو د خلکو په ذهنونو کې خورا زیاتې پوښتنې را پیدا کړې دي. د دې ټولنې د مرستیال عبدالسبحان مصبا سره مرکه لرو. د هلمند مدني فعالان وایي چې د ټاپي پروژې ملاتړ باید په سیمه ییزه کچه وشي.
اوس باید په کلکه د دې پروژې د تطبیق لپاره کار وکړو او هیڅ د سیمې او هیواد یو بل هیواد ته د دې اجازه ورنکړو چې زموږ د دغه ستري ملي او اقتصادي پروژې د خرابې لپاره کار
دا مدني فعالان چې نن په هلمند کې راټول شي وو، همدارنګ په تاپی پروژه کې هلمندیانو ته د کار د زمینی د برابرولو غوښتون کې دي. ل سیمې په ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی د نن د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې پیل شي. دوستانو ستړي مشي. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداروي د برېښنایي تذکیرو د بایومتریک د پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د تاپي پروژې په پرانیسته کې د ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو بوختیا او عمله په ار کې د بایومتریک پروسه د تیرو درې ورځو راهیسې درول شوې ده، خو د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي دا بهیر نمایشي بولي او وایي حکومت د برېښنایي تذکیرو د ویش لپاره جدي اراده نه لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
لدې سره چې برېښنایي تذکیرې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی له بایومتریک دو دوه اونۍ تیرې کې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره وایي تر اوسه د ولسمشر غنی تذکره نه ده چاپ شوې. د دې ادارې ویان روح الله احمد زینن ازادي راډیو ته وویل هر کله چې ولسمشر د تذکرې اخیستلو لپاره چمتو شو تذکره یې چاپیږي. د ده په وینا تر هغې چې ولسمشر تذکره نه وي اخیستې د برېښنایي تذکیرو لپاره د بایومتریک پروسه به له ارګه بیرون پیل نه شي. ښاغلی احمد زی وایي دا مهال دا پروسه په ارګ کې هم درېدلې ده.
موږ د ولسمشر یا جمهوری ریاست هدایت ته منتظر یو. هر کله چې دوی موږ ته هدایت وکړي موږ بایومتریک پروسه له سره پیلو. دا ځکه چې دوی تر اوسه د ټاپي په پروژه کې بوختو، خو انشاء الله نن یا سبا به دا پروسه بیا پیل شي.
د جمهور رئیس ویاندویان په دې اړه چې ولسمشر غنی به کله تذکره ترلاسه او یا دا چې د تذکرو د بایومتریک پروسه به بیا کله پیل شي په رسمي ډول څه نه وایي. خو په ار کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د بوختیاو او هراته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر له کبله دا پروسه درول شوې، خو ډیر ژر به بیا پیل شي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې د دلوي د میاشتې په 28مه نیټه د برېښنایي تذکرو لپاره د بایومتریک پروسه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی میرمن او د ولسمشر دوهم مرستیال لومړني کسان و چې د برېښنایي تذکرو لپاره خپل معلومات ثبت او بایومتریک کړل. د دې پروسې له پیلېدو سره ځینو کسانو په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې له ذکر سره مخالفت وښود، ویلي دي دوی به برېښنایي تذکرې وانخلي. اجرایه ریاست له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي د برېښنایي تذکرو ویش د یوې سترې ملي قضیې په توګه لا خبرو ته اړتیا لري چې په اړه یوه ملي اجماع او ټولیزه موافقه ترلاسه شي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي تر اوسه نږدې 600 کسانو چې دولتي چارواکي د ملي شورا غړي او مدني فعالان پکې شامل دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره بایومتریک کړی دی. له دې سره پار کې د بایومتریک پروسې ودرولو د مشرانو جرګې د ځینو غړو تون غبرګون راپارولی دی. د دې جرګې نائب منشي فیصل سمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پروسه نمایشي وبلله، وایي دا ښایي چې د نویو تذکرو د ویش لپاره جدي اراده نشته.
تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم، د نفوسو د احوالو د ثبت اداره له تخنیکي اړخه هیڅ ستونزه نه لري او د دوی ماشینونه کولی شي هر ورځ 30,000 تذکرې چاپ کړي، خو موږ تر اوسه عملي اقدامات نه وینو او دا پروسه یوازې نمایشي بڼه لري.
د ښاغلي سمې په خبره کې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره جدي اراده لري، باید له ارګ څخه بیرون هم د بایومتریک مرکزونه فعال کړي. دی وایي له ارګ څخه د باندې د دغو مرکزونو له فعالېدو سره به دا پروسه سراسري او زرګونه کسان به د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
و مو اوریدل چې د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداروي د برېښنایي تذکرو د بایومتریک پروسې د بیا پیل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه سستو اقداماتو د خلکو په ذهنونو کې ډېرې پوښتنې پیدا کړي. د دې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل دا وضعیت ښیي چې حکومت د قانون د زر حاکمیت پر ځای مصلحتونو ته منتظر دی. د برېښنایي تذکرو اړوند د روان وضعیت په اړه له ښاغلي مصباح سره زموږ همکار یوسف زدران مرکه کړي او په سر کې یې پوښتلی چې دوی له نظره دا پروسه څنګه روانه ده.
په موږ له نظره یعنی له حقوقي لحاظ نه د قانون هیڅ عنوان باندې مصلحت نشي کېدلی. د دې وضعیت نه داسې ښکاري چې هغه سیاسي اراده لا اوس هم سمه نه ده، قاطع نه ده. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر یو مکلفیت همدا ده چې د اساسي قانون او د عادي قوانینو نه د څار مسؤلیت لري، د تطبیق نه د څار نه. قاعده د قانون مطلقه قاعده ده، قانون نافذه ده، توشیح شوی ده او د قانون تطبیق د دوی مکلفیت ده. یعنی د افغانستان ولس د حق لري چې تذکره ورته وویشل شي او د حکومت دا مکلفیت ده.
نو حکومت دا مکلفیت تر اوسه د تمې مطابق پر مخ بیولی دی؟
نه، متاسفانه چې نه یې د بیولی. سلیقوي برخورد کېږي، موردي برخورد کېږي او د یو څو تنو چې په دې موارد کې اختلاف ښکاري، خپل نظریات وړاندې کوي او حکومت د دې کسانو د تحصیل لاندې راغلی ده. او دا د قانون حاکمیت لپاره یوه ډېره خطرناکه موضوع ده، ځکه دا بنه چې اوس هر قانون په سلیقوي لحاظ باندې تطبیق شي نو بیا خو د دې ټول وګړو ته رسېږي. دې خو د قانون د حاکمیت لپاره ډېره ستره ضربه ده. د حکومت لپاره دا لازمه ده چې هر څه دا پروسې ته ادامه ورکړي، ولسمشر د رای په تذکره توضیح شي، هغه تعداد کسانو چې په ارګ کې ثبتنام کړی هغوی د تذکره توضیح شي، ځکه چې دا به د خلکو اعتبار د حکومت قانون د قانون د واکمنۍ
نو مصباح صاحب د دوه اونیو له تیرېدو سره دا کار ولې نه دی شوی؟ دلته د خلکو ذهنونو د بوخت ساتلو لپاره یو څه روان دي، نمایشي حرکات دي که نه؟ نور خنډونه حکومت لري او د هغې له امله دوی نشي کولی اقدامات وکړي.
کوم چې دا حکومت په دې کړنو باندې خپل حاکمیت باندې چې په حقیقت کې لري حاکمیت هم د خلکو لخوا نه یو امانت شوی ده، په دې باندې بلندې وهل شي کوي. پرته له دې نه موږ هیڅ نوې توجیه لرو. هر څوک چې د قانون پر خلاف نظر ورکوي هغه مردود نظر ده که په هر سطح باندې وشي. قانون ده نافذ شوی ده ذاتی حکومت، یعنی په دې کې حقوقي مکلفیت حکومت ته راځي کیږي چې باید د دې ستر سوال جواب وایي چې ولې دومره تاخیر راولي په دې لړۍ کې.
دا یو عمومي غوښتنه ده چې قانون د نافذ شي او احترام دی وشي او دا مسله تقریبا حل ده، ډیر خلک په دې باور دي. اما څنګه حکومت له دې حالت څخه وتلی شي؟
ګوري، ټینګ عزم او قوي اراده، سیاسي اراده د قانون وسی چې په هیڅ څنګه باندې تاسو باندې اشاره نشي، دا یو ځینی لار ده حل ده. له وسلی وضعیت نه داسې حکومت په یو نامه باندې معاملې ته غواړي چې ځان حاضر کړي، یا هر نوع تور چې د هر څه په خوله کوي چې د دې امکانات شته ده. اوس که هر څومره تاخیر راځي او هر رقم اذهان هر رقم تورونه د خلکو په اذهان کې راځي، نو ځکه هیڅ نوع توجیه نشته ورته د دې موضوع لپاره. قانون ده نافذ نه ده د دې تطبیق شي.
عبدالسبحان مسپا د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال و چې د بایومیټریک د البته د تذکیرو د ویش په برخه کې په ارګ کې د بایومیټریک د رواني پروسې د ځان په اړه خپل نظر څرګنداوه. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ناجیه صافی څو اقتصادي خبرونه دراوړئ.
د پکتیا د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانو سیاسي اختلافاتو د دوی په سوداګرۍ نوړه غیز کړی. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مشر ډاکټر عبدالنصیر لمیار نن ازادي راډیو ته وویل لا هم په تورخم بندر کې د افغان سوداګرو ستونزې حل شوې نه دي.
زموږ ساکل صادرات د پاکستان سره ډیر سره کم شو، ځکه د پاکستان کوم سیاسي شخړې د افغانستان سره لري، نو د پرتبات لارې بند شوې، د بلانس تغیرات را.
نو موري ول اوس مهال د پکتیا سوداګرو په مالونو بار په لزګونه لارې په تورخم کې بند پاتې دي. د پکتیا سوداګر له افغان حکومت څخه غواړي چې له پاکستان سره خپل تجارتي ستونزې هوارې کړي. د هرات ولایت د خصوصي سکتور او پانګوالو یو شمیر استازي له ولسمشر غنی سره خپل ستونزې شریکې کړې. د دغه ولایت د والی ویان جلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې تیر ورځ ولسمشر غنی ډاډ ورکړی چې د پانګوالو ستونزو ته به جدي کار وشي. په دغه کتنه کې جمهور رئیس په بیلابیلو برخو کې د خصوصي سکتور له پانګونې هم هرکلی کړی او ټینګار کړی چې حکومت چمتو دی سو پانګوالو ته د پانګونې لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. مشر له صنعتکارانو هم غوښتي چې خپل مشخصې طرحې له حکومت سره شریکې کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1000 او یو لیټر ډیزل هم په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 3.5 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 609 افغانۍ.
دوستانو څو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. ټاکل شوی ده چې نن د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه پیل شي. په پام کې ده چې د ایران په استازیتوب په دې غونډه کې د دې هیواد د عدلي وزیر چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دی وینا وکړي. د مسلې د دې شورا یو شمیر غړي په غوسه کړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. همدا اوس را سره په سټوډیو کې ده نوري صاحب. کده ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د پرانستي پاړه چې څو هیوادونو پکې ګډون لري او دونکو ته معلومات ورکړي.
بلې انساب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دا البته ودیش کلنه غونډه ده، ودیشمه کلنه غونډه ده چې درې ورځې به دوام کوي. په دې غونډه کې به چې د سویس په جنیوا ښار کې نن پرانیستل کېږي، د نړۍ د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران ګډون وکړي. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان په استازیتوب چې سږ میلادي کال د درېو کلونو لپاره د دې شورا غړیتوب حاصل کړی، د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و څلوېخت غړي لري او اصلي دفتر هم د سویس په جنیوا ښار کې دی.
په دې شورا کې د ایران د عدلی د وزیر ګډون او د غل خوا د وینا په وړاندې ځینې خبرګونونه او عکس العمل نه راپورته شوی دا ولی
د دې لپاره چې د دې شورا یو شمیر غړي په دې غونډه کې د ایران د عدلی وزیر علي رضا اوایی د ګډون په اړه چې د شورا ته د بشري حقوقو په اړه وینا وکړي ځکه په غوسه دي چې نوموړی له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دی. اروپایي ټولنې او سویس چې د دې غونډې کوربه دی پر اوایی جلا مالی بندیزونه لګولي او نوموړی تورن کړی چې د تهران دغه پخوانی څارنوال له بشري حقوقو څخه په سرغړونو په خپل سر نیونو بندیانو ته د خپل حقوقو نه ورکول او د اعدامونو په زیاتو ولو تورندې. د ایران د مقاومت د ملي شورا چې دفتر په پاریس کې دی وی غړي شاهین قبادي ویلی چې اوایي ته د اجازه ورکول چې د بشري حقوقو شورا ته وینا وکړي د شرم وړ خبره ده او هغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو میکانیزمونو ته یو سپکاوی دی. هغه د فرانس پرس خبری آژانس ته ویلی چې دا کار باید دونه شي ځکه اوایي په ایران کې په بیرحمانه توګه د ورستیو مظاهرو د ځپلو مسؤل هم دی. خو دغه شورا هم د اوایي د ګډون په اړه خپل عکس العمل څرګند کړی دی. رولاندو ګومیس چې د دې شورا البته د بشري حقوقو د شورا ویاندې درې ورځې مخکې ویلو چې د دې شورا غړي په خپل دا ټاکی چې د دغه شورا په پرانستون پر د پرانستلو په غونډه کې څوک وینا وکړي او دا ایران په خپل غوړه کړی دی چې د ایران د عدلی وزیر به د شورا ته وینا کوي.
ډیره زیاته مننه نورې صاحب. قدرمنو دوستانو تاسو واوریدل چې ټاکل شوی د نن د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه پیل شي خو د غلطه د ایران د عدلی د وزیر ګډون او احتمالي وینای د یو شمیر هیوادونو مخالفتونه راپورته کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا د ازادي راډیو ده. د هلمند مدني فعالان د تاپیم لاتړ په نوم باندې یو غونډه جوړه کړې وه او وی ویل چې نه یوازې دا چې د هلمند خلک باید د تاپیم لاتړ وکړي، دوی په عین حال کې غوښتنه لرله چې باید په دغه پروژه کې هلمندي ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه هم برابر شي. د جمعې په ورځ د تاپی پروژې د افغانستان د برخې کارونه پیل شول. نور تفصیل له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی په ریپورت کې اورو.
ګڼ شمیر ځوانان او مدني فعالین راټول سوي دي او د حکومت نه د ټپي پروژې د تشکیل څخه د هلمند ډیرو ځوانانو ته د کارمندنې غوښتنه کوي. د مدني ټولنو د همغږي په مرکز کې ترتیب سوي مطبوعاتي کانفرنس کې د ټپي په اړه د حکومت د الزلو ستاینه وشوه. مدني فعالانو د هلمند د خلکو په خاص ډول د هغو سیمو د اوسیدونکو نه د ملاتړ غوښتنه وکړه چې یا د پروژې ځینې تیریږي. نظر محمد رودی او عبدالغفار اسحاق زیول د ټاپی امنیتی وساتل سي
اوس باید په کلکه د دې پروژې د تطبیق لپاره کار وکړو او هیڅ د سیمې او هیواد یو بل هیواد ته د دې اجازه ورنکو چې زموږ د دغه ستري ملي او اقتصادي پروژې د خرابې لپاره کار وکړي. دا د تیرو څول سيزو څخه خرابې خو زموږ د هلمندي ولس د ارمانو هغه ارمان اوس د پرکېدو په خروان دي. نو زموږ خپل د مرکزی دولت او ولایتي ادارې څخه یوازنې هیله او ارزو دا ده چې په دې پروژه کې زموږ هلمندي ولسته د کار کولو زمينه برابر کړي.
د ټاپینل لیکه د هلمند دوه نه امن ولسوالیو لکه واشیر او نارسرات تختیریږي. که څوم طالبانو د یادین لیکي د امنیت ضرورت کړی خو داسې انګیرنې موجود دي چې ګواکیران به د دې پروژې د عملی کارونو په وړاندې خندونه جوړ کړي. د ټاپی د افغانستان د برخي تر مراسم یو ورځ مخکې د هرات دولتي مسولونو غډله ونیول چې د ایران په دستور د ټاپی د نلیکی د کارونو د تخریب لپاره کومرل سیو. مدني فعال عبدالحق سواکمن او سلطان محمد ول حکومت باید د یاد پروژې د اهمیت په خلکو ته عام پوهاوی ورکړي.
د ډیر اساسي پروژه ده او د ډیر مهمه پروژه ده. موږ د افغانستان په ولسونو حکومت او په مخالفو وسلوالو باندې دا غږ کوو چې د دې پروژې په کلک ملاتړ وکړي
او خپل د ولایتي ادارې سره هم دا هیله ده چې په دې برخه کې زموږ د هلمندي ولس ونډه د نور په پرتله باندې زیاته کړي او زموږ ځوانانو ته د کار زمینه برابره.
د 8 میلیارد پر ارزښت د ګازو دغه نلیکه تر هرات وروسته له فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو چې ټوله 1500 کیلومتر فاصله لري تیریږي او بیا د پاکستان د لارې هند ته ننوځي. حکومت دغه پروژې د امنیت لپاره د وزر نه پولیس ځواک د جوړېدو ژمنه کړې ده. د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې افغانستان به د ګازو د استفادې ترڅنګ هر کال د ترانزیت لاړخه 400 میلیونه ډالر عواید په لاس راوړي. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو هلمند.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو لیکنې خبرې کړې دي، اجمل توربان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلا بیلو موضوعاتو لیکنې کړې دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي، افغانستان دا مهال یو وبوړی ته پاتې کیږي چې د ځان د ژغورن لپاره هرې تیګې لرګي او یا بلې وسیلې ته لاس اچوي. ورسپانې لیکي کچېری څوک ولایتونو او بیا له خارونو کلیو او باندو ته ولاړ شي، په دې به وپوهیږي چې دولتي حاکمیت تر کومې اندازې پورې کمزورې ده او دا ناامني څنګه د پایتخت تر دروازو رسیدلې ده. د سرمقالې لیکونکو لاملونه له دښمنانو نه د نظام لخوا د یو مشخص تعریف او په وړاندې د کومې ځانګړې پالیسۍ نه موجودیت، د اداري فساد او مخدر موادو پراخیدل، د قانون نه پلي کېدل، د دولت په وړاندې د خلکو د اعتماد راکمېدل او په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د انګېزې راکمېدل ګڼي. په سرمقاله کې دولت ته وړاندیز شوی چې د روان وضعیت نه د وتلو او د ستونزو د هواري په هدف د مشرانو، پوهانو، علماو او روحانیونو، د قومونو د مشرانو، د سیاسي او جهادي مشرانو او د ملي شورا د غړو یو لوی غونډه راوبولي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سره مقاله کې بیا د هیواد په سیاسيونو غږ کړی چې د سیاسي اجماع د ټینګښت او د سیاسي ناندریو د لمنځوړل لپاره او د هیواد د ملي ګټو او ملي پلانونو لپاره سره یو شي. د سرمقاله لیکونکو په خبره داسې و سیاسي اجماع باید رامنځته شي چې د نظام اصلاحاتي پرمختیايي او د فساد پر وړاندې پلانونه عملی شي او هغه خندونه چې سولې او ملي پخلاینه ننګوي لمنځه یوسي. ورسپانې لیکي دا د ټولو ملي رسالت او اخلاقي او دینی مسؤلیت دی. ولس داسې سیاسي رهبرانو ته اړتیا لري چې دا ملت په خل اړه سم کړي، نه داسې سیاسيون چې د ملت پر ضد د تاریخي دښمن لپاره کار کوي. افغانستان مخ خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې په کونړ کې د دینی عالمانو د یوې غونډې لیکلي چې پکې د سولې د راوستلو په برخه کې د دوی په رول ټینګار شوی دی. په مطلب کې راغلي دغو عالمانو ویلي چې ولس او دینی عالمان دا دنده لري چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمن د روغې جوړې لپاره کار وکړي. په مطلب کې د دغو دینی عالمانو په حواله دا هم راغلي چې حکومت او وسلوالو مخالفینو ته پکار ده چې دینی عالمانو او قومي مشرانو ته د روغې جوړې واک ورکړي.
اوس هم د بوسکشۍ د لوبې په اړه د کندز اوسیدونکو وایي چې وزلوبه یا بوسکشۍ د افغانستان ملي لوبه ده او د لوبې د دې ولایت د میشتو قومونو ترمنځ یووالی او صمیمیت رامنځته کړي. بلخوا د کندز د وزلوبې فدراسیون چارواکي وایي چې دوی په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ سولې او اتفاق رامنځته کولو په هدف د وزلوبې پسرلنۍ لوبه پیل کړي. اجمل اریان له سیمې حال راکوي.
په کندز کې د بسکشۍ د لوبې مینوال خورا ډیر شوی دی. په کندز کې د بسکشۍ لوبه عموما د خزان او د پسرلی په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي ترسره کیږي. بسکشۍ د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډیر مینوال لري. تاریخ پوهان د بسکشۍ د رامنځته کېدو نیټه د مقدوني سکندر د لښکرګشوی په وخت پورې تړي. ویل کیږي چې په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن په لښکرو کې د شپې لخوا یرغل کوو او د دښمن پوځیان به یې ژوندي د هغوی له پوځي پنډغالو څخه له ځان سره وړل. خو بیا وروسته دغې جګړې زی وړتیا د ورزش بڼه وموندله. د دې لوبې د جوړېدو ځایونو د هیواد شمال او شمال ختیځ برخې دي. د مزار شریف، سرپل، سمنګان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ترسره کیږي. د کندز د بسکشۍ د فدراسیون فنی امیر قیم خان له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي د آس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي.
امروز مسابقات بسکشی ما را میبینیم به مناسبت صلح که در افغانستان
موږ دی بسکشی د غلو به د سولې او ثبات په هدف پیل کړي ترڅو د دې ولایت د خلکو ترمنځ ورورولي او سوله لاټینګ شي. البته د غلو به په دې ولایت کې د بسکشی د فدراسیون او د دې ولایت د سپینګرو تر نظر لاندې ترسره کیږي. همدارنګه موږ غواړو په دې سیالۍ کې تکړه چاپانداز هم پنه کړو. د هغه په وینا د بسکشی اسونه په بیلابیلو نمونو یادیږي لکه سمن، ګلی بادام، کومایت، مشکی، روغ جران، قطغنی او ترکمنی مشهور اسونه دي. د کندز ښار دورې سرته د بسکشۍ لوبې نندارې ته د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه ګڼ شمېر خلک راځي. د اتفاق او د وحدت په فضا کې په ډېرې مینې سره د دغې لرغونې لوبې ننداره کوي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو هر یو سمیع الله او امیر خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسکشۍ په سم د شمال کې دا خو یو انني دود ده، نو ډېر خلک دلته راځي. دا نه وایي د کوم قوم ده، څوک ده، خو خپل چپاندازان تشویقي خوشحاله خلک ډېر په خوشحالي خپل ورځ لتیری.
خلک تل هڅه کوي کله چې د دې لوبې لیدو ته ورځي، نو اصلا پر هغه سیمه کې په هغه ځای کې نه ژبني خبرې شته او نه سمتي خبرې شته او نه مذهبي خبرې شته، بس ټول په یو اتحاد او اتفاق په یو ورورولۍ سره دوی لوبه ګوري.
کندزیان وایي چې بسکشۍ د دوی د کلتور یوه برخه ده او باید هر افغان خپل کلتوري او عنعنوي رواجونه وساتي، همدارنګه له یو نسل نه بل نسل ته باید انتقال کړي.
دوستانو، په کندز کې د بسکشۍ د لوبې په اړه مو ریپورت واورېده. په همدې سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې مسؤلین وایي تر څو چې ولسمشر خپله تذکره نه وي اخیستې، له ارګه بهر خلکو ته د نویو الکترونیکی تذکرو د ورکولو لړۍ نشي پیلولی. د دغه ادارې ویاند روح الله احمد ځینې نازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس دوی اونۍ مخکې د تذکرې لپاره خپل معلومات ورکړي، خو تذکره یې لا نه ده چاپ او لا هم نه ده ورته سپارل شوې. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جای اون وایي د امریکا متحده ایالات باید له شمالي کوریا سره مذاکرو ته سینه پراخه کړي او شمالي لوری هم باید د اټومي هڅو کمولو ته علاقمندي څرګنده کړي. ولسمشر مون ویلي دا مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات او شمالي کوریا ډیر ژر په خپلو کې خبرو ته کښېني. په بیت المقدس کې یو شمېر مذهبي مشران چې د اسرائیل د حکومت د مالیې له نوي پلان سره مخالفت لري، نن له کنیسة القیامة څخه چې داسې ګڼل کېږي چې عیسی مسیح مصلوب شوی و ووتل. د مذهبي مشرانو چې د دغه سپېڅلي ځای څارنه کوي ویلي چې د اسرائیل حکومت په بیت المقدس کې د مسیحیانو پر ضد په بېساري ډول فشار راوستی او د هغوی پر حقونو تیری کوي. او د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله به نن عراق ته ولاړه سي. دا په څلورو لسیزو کې اول وار دی چې د دواړو هیوادونو د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. مسابقه د چهارشنبې په ورځ د عراق په بصره ښار کې ده. عراق هیله لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون به په عراق کې د سپورتي لوبو پر ترسره کېدو بندیز لري کړي.
دوستانو، په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې زموږ وی پاڼه د هر وخت چې غواړی کتلې او لوستلې شي. اونیس پروګرام تر ازو د زهرو کاروان چې د نشې موادو سره د مبارزې په بیلابیلو اړخونو راڅرخي وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. حمید مومنیم د زهرو د کاروان یو بل غنه مې خبرېدو ته چمتو کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشې توکو لسګونه کارخانې او زیرمې له منځه وړي چې په پایله کې طالبانو او د نشې توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. په هرات کې د معتادینو د درملنې د داسې مرکزونو حل درکو چې د یو داسې کس له خوا جوړ شوی چې یو وخت په لهم معتاد و. نور مسایل هم لرو، خو راځئ چې اوس د تېرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې سباوون کاکړ وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس نشي مواد د افغانستان تر ټولو لوی اجتماعي ستونزه بولي او پر وړاندې د ګډ مبارزې غوښتنه کوي. ډاکټر عبدالله چې د سشنبې په ورځ د اجرایي ریاست په دفتر کې د عامه پوهاوي او نشي موادو د غوښتنې کمولو غونډې ته خبري کولې وویل د کوکنارو کښت او نشي مواد د تولید عوامل له منځه وړل په یو وای سر د افغان حکومت له توان څخه وتلې خبر ده، ځکه په نړیوال بازار کې د نشي موادو د بیې لوړوالی نړیواله غوښتنه زیاته کړې او په افغانستان کې روانې ناامنۍ ته زمینه برابره کړې.
کشت و تولید مواد مخدر و همه اینها
د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید یو بحراني حالت دی. د ټولو دولتي ادارو ترمنځ همغږي ته اړتیا لري، خو ستاسو تمرکز باید د تقاضا پر کمول وي. د ستونزې یوه برخه بهرنی مارکیټ دی، هغه ګټه چې قاچاقونکي او نړیوال مافیا له دې درکه ترلاسه کوي. په هغو کې ترهګري ډلې او سازمان شوي جرمي شبکې هم شامل دي چې د دې ټولو مخنیوي زموږ له توانه وتلی کار دی. اجرائی رئیس اړوند وزارتو ته سپارښتنه کړې چې په 1990 لمریز کال کې خپل ټول پام د نشي موادو د غشتنې کمول ته واړوي. په پنجشیر ولایت کې څه باندې 200 کیلوګرامه نشي توکي ونیول شول. د پنجشیر ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد منصور نبی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د سهشنبه په ورځ 2.14 کیلوګرامه چرچ په یو موټر کې ځای پر ځای شو او یو ګاونډي ولایت ته قاچا کېدل ونیول او په دې تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې د پنجشیر پولیسو 115 کیلوګرامه چرس، 140 کیلوګرامه تاریاک او 12 کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولي او د قاچاق په تور شپږ ډېش کسان نیول شوي چې د څېړنې لپاره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګړی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د چهارشنبه په شپه د خوګړی ولسوالیو د نکرخیلو په سیمه کې د وسلوال طالبانو د هیروینو د تولید پر فابریکو عملیات وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې شوې. د عملیات پر مهال لسګونه کیلوګرام تاریاک او هیروین ترلاسه شوي او په دې تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه ده چې د هلمند ولایت والي وای هر هغه دولتي مسؤول چې له نشي موادو سره په مبارزه کې لټي وکړي مجازات بشي. د هلمند والي حیات الله حیات چې د دې ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزه ګډ کمیسیون غړو د ستایل پر غونډه کې خبرې کولې ویل نشي مواد په هلمند ولایت کې د جګړې مهم عوامل څخه ګڼل کیږي. دا ډېر ضروری ده چې د امنیت ټینګولو لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید سره جدي مبارزه وشي. شغلی حیات دولتي مسؤلین ته خبرداری وکړ چې لنشي مواد سره د مبارزې په برخه کې د نغړی په صورت کې به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي.
لا سبون کاکړ نه پمننه تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري چې په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 1269 خبرېږي. د زهرو د کاروان د دې اونۍ په غاڼه کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشې توکو پر ضد په شوو عملیاتو کې طالبانو او د نشې توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. د دغه وزارت وایان عبدالخلیل بختیار وایي
قاچاقونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته 202 میلیون ډالر زیان اوښتی دی.
د دې موضوع تفصیل د روان خبرونه په سر کې اوري. مظفر هغه ځوان دی چې یو وخت په لموتادو خود نشې لپاره خودلو روسته د نورو متادینو درملنې ته مټه را بډ وهله.
8 سال پیش ما به همي انګیزه
اته کاله مخکې لموتادینو سره د همکاري انګیزه را سره پیدا شو. ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنۍ مخ شکړه او هرات ته راغله.
په دې اړه یو مفصل راپور لرو. په افغانستان کې د شرابو د متادینو حل هم درکو چې په یو مرکه کې به ووري. د یو موتاد خاطرې او د خبرونه په پای کې بیا هم یو ډراما لرو. هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملګرتیا وکړئ. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشې موادو پر ضد په عملیاتو کې د نشې موادو د تولید په لسګونو کارخانه او زیرمې په نخښه کړي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیون ډالر زیان اړولی دی. د دغه وزارت د نشې موادو پر خلاف د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر قمندانان هم د نشې توکو د قاچاق په تور نیولی دي. په ورته وخت کې کتونکي د عملیات ګټور بولي او وایي چې د دغو عملیاتو دوام کولی شي چې وسلوال طالبان او نورې افراطي ډلې کمزورې کړي. په دې اړه عبادالله هننزه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته درانه زیانونه اړولي چې اندازه یې له 2.5 میلیونه ډالر څخه اوړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبه پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې د مخدره موادو پر ضد پولیسو کابو 2500 عملیات ترسره کړي دي. خغلی بختیار د دغو عملیاتو په مهال اوختو زیانونو ته په اشاره وویل:
د جریان سال پولیس متوانسته بسخ با بلاور پوره
پروان کال کې زمونږ پولیس توانیدلی چې د هیروینو د تولید 22 لابراتوارونه لمنځه یوسي او همدار زید مخدره موادو دول زیرمه هم لمنځه وړي دي. دوی دا مواد د دې لپاره ذخیره کړي چې په مناسب وخت کې بهر ته قاچاق کړي. په دې عملیاتو کې قاچاقونکو مافیې ډلو او وسلوالو طالبانو ته چې د مخدره موادو له تورو پیسو څخه ختم مليږي 202 میلیون ډالر زیان اوخته دي.
2 میلیون ډالر ضربه وارد کردن بر پایکر مافیا و قاچاقبران.
د خغلی بختیار په وینا وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه پیسې ترلاسه کوي او له دې لارې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال نومبر میاشتې راهیسې د افغانستان په شمال او سویل ولایتونو کې د مخدره موادو د کارخانو جوړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو عملیات دوام لري. د ناټو د چارواکو په خبره د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی او د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې هم ویجاړې شوې دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د مخدره موادو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو پر ضد د روانو عملیاتو دوام د جګړې پر راکمولو اغیز کړي او هغوی یې له مالي پلوه کمزوري کړي دي.
موږ اوس د دې شاهد یو چې د دښمن اقتصادي وضعیت خراب شوی او عملیات کم شوي دي. تر دې مخکې دوی هر ورځ عملیات درلودل او خلکو او دولت ته ډیر زیانونه ورواړول. کچېری د مخدره موادو د کارخانو جوړول همداسې دوام پیدا کړي، د تروریستي ډلو د مالی سرچینو ډیره برخه بل منځ لاړ شي او دوی به کمزوري شي.
خغلی یارمن وړاندیز کوي چې پر روان عملیاتو سربیره باید افغانستان ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه وهڅول شي چې د مخدره موادو پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي او په افغانستان کې دننه د بزګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرامونه پراخ کړل شي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان جنرال لینس پونچ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو کلنۍ لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دی چې په سلو کې شپېته یې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي.
په راپور کې مو واوردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشې موادو پر ضد عملیاتو کې د نشې موادو د تولید په لسګونو کارخانې او زیرمې په نخه کړې دي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونو ډالر زیان اړولې ده. البته د کورنیو چارو وزارت دا خبره داسې محل کوي چې افغان او بهرني ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د هغوی د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه وځي هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
یو ځوان چې سوار لس کالې نشه کوله وای چې لسو کالونو راهیسې نشه خوشی کړی ده. دی اوس په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې څو مرکزونه لري او وای چې تر 3 ځلو زیات معتادینې تداوي کړي دي. د نشې په پرېښودلو کې غختلې اراده د نجات یوازنۍ لار بولي. شاپور صابر د ده د ژوند او فعالیتونو په اړه راپور چمتو کړی ده چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
بو دیرش کلن مظفر په ایران کې د زده کړو پر مهال په نشو وخته شو. دی وایي چې 4 لس کالې نشه وکړه او 10 کالې کېږي چې نشه یې خوشې کړې ده.
د صنف 11 کې بودم،
په 11م ټولګي کې وم. د خپل ټولګیوالو له خاطر موتاد شو، ځکه هغوی تریماډول ګولې استعمالولې. ما هم د کنجکاوي په خاطر دا ګولې استعمال کړې. هغوی زه وهڅولم، ویل که دا ګولې وخوري درسونه به دې ښز دسي، ذهن به دې خلاصي او غښتلی به سي. 2-3 ځله مې تریماډول ګولې وخوړلې. اخیر خبره آن کریسټال پوډرو او تزریق ته
ورسېده.
یوازې مظفر نه بلکې دوه واړه ورونه یې هم په نشو اختول. بلاخره له نشایانو سره د ټولنې کورنۍ او خلکو بد چلند د دې لامل شو چې مظفر یوسفي او ورونه یې نشه پرېږدي.
نگاه ها بسیار زننده
په ډیر بد سترګی را تکتل هر چا چې بل مخ سره د نشې په پرې خودلو کې هچ وکړي او موږ به نشه خوشی نکړه د دوی زحمتونو به نتیجه ور نکړه نو بیا به له مخ سره بد چلن کاوه ټول مخ پر سر تکول که دولت وو که خلک کورنۍ او یا قوم ښایي باور ونه کړي چې مور او پلار به مې په ورځ کې سل ځله زموږ د مرګ هیله کوي
یا مادر مې روز صد دفعه ورځې مرګ مې کړه
مظفر یوسفی اوس د نشې پریښودلو د څو مرکزونو د جوړولو لارې هڅه کوي چې د معتادینو درملنه وکړي دوی د درملنې له یوه ځانګړي میتود څخه کار اخلي چې د خبرو دلایلو او نصیحتونو له لارې ناروغ ته قناعت ورکوي چې نشه پریږدي او دې میتود ته درمانې گفتاری وایي مظفر یوسفی په معتادینو پسې ګرځي په هغوی پسې کنډوالو ته ورځي تر پلونو لاندې ورښکته کیږي او له هغوی سره خبرې کوي دی هغه معتادین لټوي چې پر ځان بې باوره شوي وي او فکر کوي چې احتیاط علاج نه لري دی هڅه کوي چې د دوی دا مفکوره تغییر او دوی درملنې ته وهڅوي
هشت سال پیش ما به همی انگیزه شدم
اته کال مخکې له معتادینو سره د همکاري انګیزه را سره پیدا شوه ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنۍ می خوشی کړه او هرات ته راغله په هرات کې د نشي موادو پرې خودلو د مرکزونو لمړنۍ بنسټګر زوم دلیل دا و چې زموږ هیوادوال د احتیاط له درد څخه کړېدل نن دا د په هرات کې د نشي پرې خودلو دولس مرکزونه فعالیت کوي
په هرات فعالیت درې
هرات تر شپېته زره زیات نشیان لري چې په سلو کې شلې ښځې او ماشومان دي مظفر یوسفی وایي چې په هرات ولایت کې په اتو وروستیو کلونو کې په خپلو مرکزونو کې تر څلور زره زیات معتادین تداوي کړي چې په سلو کې اویا یې جوړ شوي او په سلو کې دیر شوي بیرته نشو ته مخه کړې ده
په همي 8 سال آمار دقیقی که ما دارم تقریبا
په دې اتو کلونو کې می څلور زره او 300 معتادین تداوی کړی دي چې په سلو کې اویا جوړ شوی دي د هغوی او کورونو د ټلیفون شمیره یې اوس هم را سره دي دوی د روان درمانی په میتود تداوی سول خو دیش په سلو کې یې له بده مرغ چې بیرته نشو ته مخ کړ
متاسفانه پس آلوده شدن پس برگشت
مظفر یوسفی د نشي ژوند له کړاوونو ډک بولی خو دی باور لري چې که هر څوک خپل اراده ولري له نشي څخه ځان ژغورلی شي
زندگی با مصرف مواد مخدر
د مخدره مواد استعمال ورکان چې ډیر سخت او خطرناک کار دی ما څور لسکاله استعمال کړل له بدبختی پرته بل شی مینه دی ځین لیدلې زما پیغام تل دا دی چې نشه پریږدي همدا مو د نجات یوازنی لار ده یو ورځ مې هیله درلوده چې کاش کې د څلور ویست ساعتونو لپاره نشه خوشی کړم خو دا مې دولسم کال دی چې نشه نه کوم دا هم زما او هم مې دورونو لپاره یو معجزه ده
هرات له ایران سره د ګډې پولې په خاطر د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات نشیان لري له نشایي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق وایي چې ډیری خلک په ایران کې په نشو اخته شوي او بیا د ایراني چارواکو لخوا هرات ته راوړل شوي دي په ورته وخت کې مظفر یوسفی چې ډیر کلونه نشه کړی وایي چې بېوزلي بیکاري او نامني په نشو د اخته کېدو ستر لاملونه دي دی وایي کلک هوډ کړی چې له معتادینو سره مرسته وکړي او هغوی له نشو را وګرځوي
تاسو زمون غږله ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ صفه 1290 خبرېږي شراب د نشي موادو له جملې څخه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر معتادین لري دا چې د دې ډول معتادینو نخې نخانې څه دي شراب انسان ته په لنډ او اوږد مهال کې څه ډول زیانونه لري او په امیدوارو میندو باندې څه ناوړه اغیز لري په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر رحیم هلال سره مرکه کړې او په پیل کې ځنې پوښتلې چې شراب څه ډول کیمیاوي جوړښت لري
شراب کیمیاوي ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري هغه چې په مشروباتو کې کار ځنې اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي د الکولو ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای شي چې یو قسم یې همدغه دي چې موږ د پټرولونه کې د نشې د راوړلو په خطر باندې استعمالیږي
یا هغه څوک چې هغوی شراب استعمالوي شراب څښي د هغوی نښې نښانې څنګه دي موږ څنګه وپوهیږو چې دغه سړی په شرابو باندې روغ دی
مهمې نښې یې دا دي چې شرابي انسان ګنګسیت په حالت کې همیشه له دې سره خوا کې ځینې وخت لړزې او رقم حالتونه پرې باندې راځي استفراق او دلبدي ورته پیدا کیږي همدارنګه ډېر لنډ تنفس لري د وجود د حرارت درجه یې ټیټوي ځینې وخت فشار ډېر زیات ټیټي په مجموع کې د دوی په موډ یا په مزاج کې تغییر راځي چې په یو ډول خوبوړي حالت کې قرار لري
د غلن محل اغیزي د شرابو
کله چې شراب انسان ته څوک ګوري خلک پیږي، مثلا د خوبوړ حالات لري، کچيري خوبوړ حالات نه لري، لیک ته لګا د خبرو کې ستونځي، په دیت کې ستونځي، په پتک کې ستونځي، په بدن موازنه نشي ساتلای، ګنګ سګول رواني، په حافظه کې خرابواله رامستکیږي، د کم وخت لپاره د په دیت کې ستونځ راځي چې بیا لاره نشي لیدلای.
اود محاله اخیز به د شرابو څنګه وي؟
اوږد مهالې اغیزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، یا په مغزو کې د تومورونو سرطاني حالتونو رامنځته کېدل دي، همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال سي د مرګ سبب کېدلی سي، چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کېږي، یا د دې تسمم ویل کېږي. کله چې تسمم رامنځته سي د مرګ چانس زیات دی. پکې
شرابیان ولې زیاتره وخت عقل لاسور کی او غیر ارادي حرکت کی؟
دا چې د په موډ کې، د دې په مزاج کې، د دې په سلوک کې، په دې کې تغیر راځي، او یا ګډ وډ حرکت کوي، په لار باندې سم نه ستلای، بدې بدې خبرې کوي، غیر منظم غږیږي. د دې علت دا ده چې شراب په مغز باندې هغه وخت ډېر زیات تاثیر کړی، خصوصا په دې حالت کې د مغز هغه برخه ډېر زیات متضرر شوی د شرابو د ډېر څښلو له امله، چې هغه د بدن موازنه ساتي. په غلط کې بیا انسان د په خلوک کې تغیر راځي، بیا په لار باندې هم ګډوډ شي، فکر او مزاج او خبرو تاګ او حرکتو کې تغیر راځي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب جن ناروغي لمنځه وړي، د دوی دغه باور څومره سم ده؟
دا د ډیرو پسپاتې ټولنو نظریه ده چې پیړیو پیړیو تر اوسه پورې موږ ته رسېدل ده. له بده مرغه کله چې په قاموسونو کې دا د شرابو د لبس معنا لټوي، هغه وخت کې په عربي ټولنو کې یا په نورو ټولنو کې دا د شرابو لبس د رنجو د کاڼي په معنا باندې استعمال شوی ده، نو هغه خلک په دې نظر باندې و چې دغه د رنجو کاڼی یا رنجي د سترګو لپاره د روغتیا سبب کیږي. دغه ډول شراب هم د انسان د وجود لپاره درمل کیدای سي، خو د یوشتم پیړۍ ته بعد دا نظر مطلقا لمنځه وړي ده، او د دې اغیز او بدې پایلې هر کوم تاثیرات خلکو تجربه کړي دي.
ډاکټر رحیم هلالو چې په افغانستان کې د شرابو د معتادینو په اړه زموږ د همکار آیاز ترنک پوښتنه ځواب ووله.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اورزګان ولایت یو معتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د جنگ جګړو او بیکاری له امله نشو ته مخه کړې ده. د له نشو تنګ شوی او له دولت غواړي چې د نشه یي موادو د پرچون خرڅونکو یا ساقیانو مخه دی ونیسي. دا چې د نشه او کورنۍ لګښت له کومه کوي دا به پخپله د له خولې واورو، چې په اورزګان ولایت کې زمونږ همکار شریف الله شرافت ته پخپله قصه کې کړی ده.
په پیل کې سخته کېده، خو نو دغه سوچ د بیکاری او د بیروزګاری د سیاست څخه معنا په دې کار ملخته سو، چې موږ په ولایت کې جنگونه و، معنا د غتن ولو کار او مضمون کې څه بخواري نه و، دغه د سیاست څخه نن سکول یو فکر په برابر کړی او سبا بیا خوشحالي را سرګن کړی چې دې خورون د شپه شاله او په ورځ کې یو کار یو مضمون ولو کار به مکوي، په یو کار به مصروف وو، که کار نه و برابر نو دې خصوص سره ناس په دوه درې برابر مون سره ستای دوه د من شو او اوس نو موږ غواړو چې دا ساکیان ورکسي، موږ یې بس بالا پرې شو دا څوک که ساکیان نه سي ورک موږ نه سو پرې شو دا چې په ار لاري د زری کار په 1500 کو په سلې کو په 200 کو معنا و دې کار ته موږ وسلې پیدا کوو چې ساکیان ورک سي، موږ بس خود به خود که سلې که زر عملیان ټولې خود به خود بس پرېږدي. څو څلور زامن لرم، دوه دانې نوړې لرم، اوس مې دا دوه زامن د کارو د خواري دي، معنا یو کور یو ژوند نه پکا دوی ور برابرې زنه و چې ډېر زور و ما خپل د نشي گزاره ک برابر کړم. دوی خو ډېر ما څه غواړي ورته وایم چې دا دی اوس نو بالا دغه دوه بچیان نو کې غلسوي دي بالا دغه د کور و چې ډېر و کې فا دوی برابر وایس ما خو نو بالا اوس شی مغواړي چې نه سم برابر والي چې ډېر نر سم زه نه خپل د نشي شی برابر کړم. انو دوی هم وایي چې صحیح د ورور یو شهر په سات شی مراوه مستاز خو نور غټ نه غواړو دغه قدر کار کوه چې خپل ژوند لا خپل نشه پکې بل دغه بچیان مو اوس نو کې سره ټکېدل یا خپل د کورې وسه ډوډۍ هغه برابر وای. اولاد څه دا غواړو چې اول په ټول ولایت کې ساکیان ورکی او بل یو کار یو مضمون پیدا کړي د عملیانو ته وروره معنا چې سارورځي مازیګر راځي یا ماشام راځي الته د سره ورځ په کار مصروفې و دې کار ته نه فکر سي نه مخلاص. او کدی چې دغه ساکیان لا به هم په سړي سي لا به هم په سړي سي لا به هم اضافه سي اوس که سلی پر کال به 200 سي بل کال به 300 سي به ضرورت ورسي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
عزتمن اوریدونکو، دا د رورو د خبرونې روسي شیبه رانزدې شوې. لژمن سره سم بیا هم د اونۍ ډرامه خبرېدو ته چمتو ده. حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی. د په یوه سیالۍ کې د خپل ولایت په سطح اتلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یوه ورځ ناڅاپه د تمرین کولو په مهال په ژړا کېږي. دا چې حکیم خان ولې ژاړي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت لیکلې ده.
کرما ود نوایل چې د عامل مستیا د پکه مخ خوشحالي کې جوړه کړی ده. د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کوم خبره شته؟
ای هر ازلم خان، ته خو ډیر به خبره سړی، ته نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نیم خبر، څه خبره ده؟
د ازمانډي والا حکیم خان دی، دا یو ډیر خسو کوهون کوي دی. نن د ټول ولایت د سوکو هلو سیالي و، حکیم خان ټول مات کړل، از موږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو، مبارک مبارک مبارک، دا خو رښتیا چې په ملمستیا ارزی. باید مونږ هم ملمستیا ورته جوړ کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زمانډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي. دا نور هم زمانډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسو سره ژوند لري.
اسلام خان، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ، زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی. خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما هم دغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
هیڅ غم مه کوه، هغه کار ډیر اسانه دی.
یاره، فکر نه کوم چې اسانه به وي. زه به لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خان، ته په څه شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم؟ اسانه کار خو نه دی، نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی، بیا یې نو ومنه.
خو وایه اکرم خان، ته مونږ ته ووایه چې دا کار څنګه اسانه دی.
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شی ورکوم چې زور یې لاس برابر ډیر شي. بس نورې څه کوې، لاس حکیم خانه بشي. خیر، دا به بیا ووینئ چې زه دته څه شی ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
آفرین آفرین جاوید جان، آفرین. وهمه دا غسی سما ده استاد، دا دې وهم دې. جاوید جان، ما ته ګوره چې څنګه ځان ساله دوکانو ساتم. ته هم دغسې ځان ساته.
سمه ده استاد،
او راځه له خیره.
استاد، څه خبره ده؟ ولې ژړې؟
جاوید جان، دا یوه لویه کیسه ده. راځه چې د کلب په دفتر کې تلته ووایم. دلته د کلب نور شاګردان خبرېږي.
سمه ده استاد، درځه. خو استاد، دره ته وایه چې څه کیسه ده؟
ستا نن ما ته پام و.
نه والا، زما یوازې خپلو سوکانو ته پام و.
تا ونه لیدم چې ستا څو سوکان زما په مخ ولګېدل او ما ځان نه شو ساتلی.
هو، ومې لیدلې، خو ما فکر کوه چې ته دا کار قصدن کوې او ما ته د ځان د دې لپاره کمزورې ښیې چې زه دفاع زده کوم.
نه، دا کار مې قصدن نه کوو. ډېر کمزورې شوی یم، نور د دفاع وس نه لرم. په موټو کې مې زور نه دی پاتې. یو وخت د ټول ولایت په سطح قهرمان وم، خو اوس د خپل شاګرد لاسه مات شوم.
استاد، زه ډېره بخښنه غواړم چې ته مې په سکون ووهلې. زه پوه نه شوم.
په دې نه ژاړم چې تا په سکون ووهلم، په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بېوسه شوم.
استاد، رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم، خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزوری شوې.
که ستا یاد وي،
یو کال مخکی ما د ټول ولادت په سطح د بوکسیاله ونه ګټله.
هو ولې نه اوسه په یاد مې دی ودی ګټله.
بیا د اکرم پونو زما یو انډیوال یو غلطه مشوره راکړه. زام د دې په ځای چې ښه فکر وکوم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو چې نن مات شو.
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه؟
ویلې تاریخ کوخره لس برابر بغښتلی شي. بیا د زوکوهنې په برخه کې ملي قهرمان قدسه چې نړیواله سیالي به هم وګټي.
نو تا چې تازه د تریاک خوراک شروع کړ په ځان پوه نه شوې چې کمزوری شوی؟
په لومړیو څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غښتلی شو. هېڅ به نه ستړی کېدم خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تېر و. اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم د تریاکو محتاج هم یم.
اوف دا خو ډېره بده پېښه ده. دا خو د انډیوال نه و سم دښمن و. دښمن
بس ما به ذکر ځه گناه زما خپله ده. ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی خاندام لري که تمرین وکړې نو ډېر پرمختګ کولی شي. خو ما د استادانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې وبویل. هم قهرمانی لاړه او هم صحت.
عزتمن اوریدونکو دا وه د زهرو د کاروان د دې اونۍ خپرونه. تر راتلونکي مو په الله سپارم. خاد او ودان اوسئ.